السلام علیکم د ازادي رادیو د نن سهار خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د ښځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړي په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شاخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو له پلوه د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کال د څو اړخیزې زیانګلنې د شاخص یا ام وی آی نظراتي پینل ته نومول شوي دي. ام وی آی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دافیر سادین آیل د سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلی متقی د کابل او انقره ترمنځ اړیکې دوستانه بللې او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همداراز د ښاغلي آیل د له قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت للی او د افغانستان او ترکیه ترمنځ په تیره په اقتصادي او روغتیاي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیاي ټینګار کړای دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماټیکي استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمان خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه د امریکایي وی جنگی کشتی ته نژدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحدو ایالاتونو د ایران یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پوځ پرون د هغې ایرانۍ بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د یو ایس ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنګي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلې دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایله لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 139 شاهد ډوله بی پیلوټ الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یو اف 15 ډوله جنگي جټ الوتکې د خپل ځان، جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکه له منځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 139 تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس پرون دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبری اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې 5215 کسان نیولی دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د تیرې دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پایلوبه کې د هند له سیالې ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پایلوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وباورې چې د پاکستان د دفاع وزیر د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د بلوچستان د ناارامیو پړه د افغانستان غاړې ته واچوله.
خواجه آصف په دې باندې هېڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي، بله ورځ مې څه ویلي دي او نن څه ویایم.
امنیت شورا پر افغان طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو مسأله ارزوي.
د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
یو شمیر افغان خبریالان په پاکستان کې نیول شوي دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه، یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
او په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی دی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاءالله همدلته اجرا کیږي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری المریز کال د سلواغه یا دلوي 15 ده، چې د 2018 میلادي کال د فبروري ل 4 نیټه سره برابر ده. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په بلوچستان یالات کې لپراخو حمله او د ګنشمیر سرتیرو وسلوالو او ملکی وګړو لمرجوب لورسته، د پاکستان دفاع وزیر په 13 ورځو کې د دوهم ځل لپاره یو ځل بیا تور ولګاو چې د بلوچستان په ورستیو نارمیو کې د افغانستان لاس دی. د شنبه پورز بلوچ بلتون پالو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پراخې حمله وکړي. د دې حملو پړه بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای، چې متحد ایالاتی د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، ومنله. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دفاع وزیر خواجه آصف پرون سه شنبه د پارلمان له ودانۍ بهر خبریالانو ته وویل هغه تروریستان به د بلوچستان په مرسته وځپل شي چې د افغانستان له خاورې په بلوچستان کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه چې دښمن عناصر له هغو ځواکونو کار اخلي چې د افغانستان له ملاتړ څخه برخمن دي، څو بلوچستان نه امن کړي. خواجه آصف له بلوچ بلتون پالو سره چې د پاکستان له خاورې د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوي د خبرو امکان رد کړ او یې ویل که تروریستان د بهرنیو مزدوران وي نو څوک به له هغوی سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې پاکستان له بهره د تروریستانو له ګواښ سره مخامخ دی، خو هغه ډاډ وښود چې سوله به د ډله ییزو هڅو له لارې ټینګیږي. ښاغلی آصف د دوشنبه په ورځ هم تور لګولی و چې د بلوچستان په حملو کې د افغانستان او هند لاس دی، خو پرون یې یوازې افغانستان ته ګوته ونیوله. خواجه آصف پر افغانستان او هند په لفظي حملو مشهور دی او په پاکستان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته یې په وار وار دا خبره کړې ده چې د پاکستان په تروریستي حملو کې افغانستان او هند لاس لري. خو آیا دا خبره د خواجه آصف خپل نظر دی او که د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت د نظر څرګندونه هم کوي؟ د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر په دې نظر دی چې دا د پاکستان د پوځ د تورونو یو برخه ده، خو پوځ غواړي چې د خواجه آصف له خولې واوروي.
خواجه آصف په دې باندې هېڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي، بله ورځ مې څه ویلي دي او نن څه ویایم. نو زما خیال دی چې ځکه په ده باندې دا بیانونه داسې کوي چې آخري اکسټریم ته هم نشي لاړه خبره، او یو بیانیه هم چې کوم هم د پاکستان ریاست د افغانستان په حواله سره دوی یو بیانیه قایمول او جوړول غواړي. نو ځکه په خواجه آصف باندې دا بیانونه ورکوي، نو د خواجه آصف چې څومره هم بیانونه په دې حواله سره دي، نو دا د پاکستان د ریاست او د سیول حکومت واضح بیان وي، او په دې کې د ده خپله ذاتي ځاني رایه ډېره به کمه وي.
د شنبه ورځې په حملو کې د بلوچستان په مرکز کوټه او نوشکی، تمپ، پسنی، دالبندین، خاران، پنجګور، ګوادر او نورو سیمو کې پوځي اهداف په نښه شول. بیلې په دې حملو کې د څلور اتیا پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا وکړه. په پاکستان کې د سیپاک په اقتصادي کریډور کې د چین د لسګونه میلیارد ډالرو پانګونو یوه برخه د ګوادر بندر رغونه ده. د یکشنبه په ورځ د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ادعا وکړه چې په دې نښتو کې 12 سرتیری، 1.5 ولسی وګړي او 145 تنه وسلوال وژل شوي دي. خو د جرمني خبري اژانس د راپور لمخې په دې حملو کې په ټوله کې 228 کسان وژل شوی دي. ازادي رادیو ل خپل خو د تلفاتو د ادعاوي نشي تاییدولای. د طالبانو حکومت تل ویل دي چې پاکستان د په امنیتي برخه کې د خپل ناکامۍ او پړه پر افغانستان نه چوي او خپل امنیتي ستونزې په خپل حل کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ سمو غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې زما له همکار احمد شبر سره ووسی.
له تکل صاحب څخه په مننه، د خبرونه په پاتې برخه کې مو هرکلی کوم.
له خبرونو ور اخوا،
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله څېړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12مه پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسودې پریکړه لیک ته رایه ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټې د 1988 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا د دغه ټیم ماموریت تمدید کړي، نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1988 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړي رانغاړي چې د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور له مخې د بشرپالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک له مخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوې، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1988 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د معافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله دغه راز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک له مخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 12مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره خزو او نجونو او لګکیو له دې ثبات ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د خزو او نجونو وضعیت ډیر کړکیچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله له ښځو او نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې چې ژوند کوي، دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پایله دا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بې سوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یوه بل فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې دا کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلې ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپور راپورونو لمخه چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ خزي زپلی او دوی لا مجوند لري کړی دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارسوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتون کې ساقط مر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي تقریبا د 22 میلیونه نه ډېر کسان عاجلې بشري مرسته ضرورت لري او ملګر ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې بعد مخه ونیول شي. لیکن دغه غوښتل شو پیسو نه هم تقریبا تر 1 میلیارد ډالره ملګرو ملتونو سره مرسته شوې. لیکن چې 3 میلیارده ډالره غوښتل شوي دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته یي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي. لیکن ملګري ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي. او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډېر سخت محتاج دي. نو ملګري ملتونه په خپل منډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه ومومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغسې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي. ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي. یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دي هغه مساق افغانانو ته ورسیږي. د بل خوانه ځینې موانی دي او هغه د پالیسي په برخه کې موانی دي چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي که څه هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان اریان چې له تیر نږدې یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو 2 ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو.
ساعت یک تا ساعت
یوه تقریبا د ماسپخین لیوی بجه د شپې تر لسنیمو بجو د دوی په توقیف کې وو. زه یې په یوه خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولې وم، خو وروسته د دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې راخوشې کړم، خو خبرداری راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولی و، وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی.
ای وضعیت متاسفانه هر روز
دی وای له بده مرغه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګری ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمېر نور خبریالان بیا چې په روسیو کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي، وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو له ویرې په پټه تېروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بېخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه، او خدای نه خسته که ګیر شو نو د نورو خبریالانو غوندې به بندې شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په دې اواخر کې هغه خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کېږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډېره د خوشینۍ خبره ده او زه ډېر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغې 14مه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي خبریال سمی فروغ فیضی او اکاس او عطا رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو له ډلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکوونکي له خپلو کورنیو سره یو ځای نیول شوي. دغه سازمان ویلي که څوم یاد کسان له ډیرو هڅو وروسته خوش شوي، خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو، خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشتوالي له امله کډوال نیسي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تېروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پیل کړه چې یوازې په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د روانې سلواغې په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دای له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر پېښوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوری کوي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان او په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسؤلین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنه کړل شي، له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بېلابېلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له ویرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او وسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د درېمګړي ټیم نظارت ډېر مؤثر تمامي ده او مؤثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو، خو په دې وروستیو کې د فساد عیني شاهدان یو، ځکه چې په دې ماري ریاست په درته وښیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو، خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم وو. موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریشو امیرینو، استادانو، پیزا عیني شاهد یم. د فساد ډېرې بېلګې شته دی خو زه به همدومره وایم چې د معرف ریاست په تر چتر لاندې زه کار کوم. د دې په دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي په واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې یوازې دا نه ډېرې بېلګې دي په اوچته سوې باندې فساد روان دی. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسېدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت ته ځایي چارواکو د فساد ادعا او شاهدی ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت لامله د نوم نه خپرولو او د مشخص ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. دوی دا کوي چې که څه هم څو ځلایت راپور ورکولو هڅې کړي خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي. د یادونې ده چې د فساد دا ډول بېلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي، بلکې د قانونو کیندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوي دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د ایستلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بېلابېلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بېلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي. نو معلومداره ده چلته یو تیاره حالت ده او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد دپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. له خلکو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد دپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغه ته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. وایاندې ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت وایاند عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ښاغلي قانې ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړې وه چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بېلابېلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش د کارکوونکو ګمارلو د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان یوازې یوازې اوس نه بلکې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2023 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، عادل راز دیپلمات سابق افغانستان را و عضویت یک گروه تازه تشکیل شده مشورتی مستقل متخصصان تعیین کرده که وظیفه آن تقویت شاخصهای جهانی است. این شاخصها میزان آسیب پذیری ساختاری کشورها را در برابر زیانهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی اندازه گیری می کند. سازمان ملل گفته که عادل راز یکی از 15 متخصص است که تا سال 2030 میلادی به عضویت کمیته شاخص آسیب پذیری چند بودی معرفی شده. شاخص MVI توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده تا خطرهای را شناسایی کند که متوجه کشورهای در حال رشد است. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با سادین آی یلد سفیر جدید ترکیه در افغانستان دیدار کرده و در مورد گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و ترکیه گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، متقی روابط میان ترکیه و طالبان را دوستانه و رو به پیشرفت توصیف کرده. همچنین در اعلامیه به نقل از آقای سادین آمده که وی روابط دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده و بر توسعه همکاری ها میان دو کشور به ویژه در بخش های اقتصادی و صحی تاکید کرده. پلیس ایران اعلام کرده که 139 تبعه خارجی را به زن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت کردند. خبرگزاری تصمیم این خبر را منتشر کرده بدون آنکه به ملیت بازداشت شدگان اشاره کند. به گفته مقام های ایرانی این افراد در سازماندهی و اعتراضات نقش داشتند. همزمان خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجمع فعالان حقوق بشر مستقل در آمریکا اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بیش از 50,000 نفر را بازداشت کردند و بازداشت‌های تازه همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، هرانا اعلام کرده که دست کم 50,235 نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شدند. هرانا افزود که بر اساس تازه ترین اطلاعات تا پایان روز 37 از آغاز اعتراضات مجمع جانباختگان تایید شده هم به 6854 نفر رسیده. قصر سفید تایید کرده که یک تیاره بی پیلوت ایرانی را در نزدیکی کشتی جنگی کشور سرنگون کرده است. کارولین لوید سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه با تایید گزارش خبرگزاری رویترز به فاکس نیوز گفت که ایالات متحده یک تیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کرده. او در مصاحبه با برنامه گزارش های آمریکا افزود که مذاکرات با ایران در اواخر این هفته همچنان قرار است برگزار شود. اردوی آمریکا روز سه‌شنبه سرنگونی یک تیاره بی‌سرنشین خبر داد که به گفته مقام های نظامی این کشور به طور تهاجمی به کشتی جنگی هواپیمابر USS نزدیک می شود. به گفته فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، این کشتی جنگی هواپیمابر روز سه‌شنبه در حال عبور از دریای عرب حدود 500 مایل دورتر از سواحل جنوبی ایران بود که یک تیاره بی پیلوت ایرانی از نوع شاهد 139 با نیت نامشخص به سمت آن در حرکت بود. بر اساس اعلام اردوی آمریکا این تیاره بی پیلوت سرنگون شده. مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که در این رویداد هیچ یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده. با اینکه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال به مساف تیم هند می رود. مرحله نیمه نهایی رقابت ها روز سه‌شنبه آغاز شد و 4 تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند. در دیدار نخست روز گذشته تیم های استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت. در صورت پیروزی تیم زیر 19 سال افغانستان در برابر هند، این تیم در دیدار فاینال با مساف انگلستان می رود. دیدار نهایی هم روز جمعه برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه: وزیر دفاع پاکستان بار دیگر تاکید کرده که در ناآرامی‌های ایالت بلوچستان افراد مسلحی که از افغانستان وارد شدند دست دارند. چندین ژورنالیست افغان در روزهای اخیر در اسلام آباد بازداشت شدند و پس از پرداخت پول رها شدند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
ساعت 1 تا ساعت 2:30 شب ما در بازداشت پلیس پاکستان بودم، بعد از پرداخت پول آزاد شدیم.
در این برنامه میشنوین که شما را از افغانها در مورد فساد اداری در افغانستان شکایت دارند. یک کارمند اداره معارف در ننگرهار میگوید:
ما اخیرا شاهد نمونه های عینی فساد بودیم. چند کارمند، مدیران لیسه ها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی را میشنوین. امروز چهارشنبه 15 دلو سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 4 فوریه سال 2026 میلادی. پس از حملات گسترده در ایالت بلوچستان و کشته و زخمی شدن شمار زیاد از سربازان، افراد مسلح و غیر نظامیان، وزیر دفاع پاکستان در 2 روز گذشته برای دومین بار افغانستان را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر بلوچستان متهم کرد. روز شنبه جدای طلبان بلوچ در مناطق مختلف بلوچستان حملات گسترده انجام دادند. مسئولیت این حملات را اردوی آزادی بخش بلوچستان بر عهده گرفت، گروهی که ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می داند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، خواجه آصف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در بیرون از پارلمان گفت که این تروریست‌ها با همکاری مردم بلوچ سرکوب خواهند شد. افرادی که از خاک افغانستان در داخل بلوچستان فعالیت می‌کنند. او افزوده که عناصر دشمن از نیروهای استفاده می‌کنند که از حمایت افغانستان برخوردارند تا بلوچستان را ناامن سازند. خواجه آصف امکان گفتگو با جدایی طلبان بلوچ را که برای جدایی بلوچستان از پاکستان می‌جنگند را رد کرده و گفت که اگر تروریست‌ها مزدور خارجی باشند چه کسی با آنها گفتگو خواهد کرد. وزیر دفاع پاکستان گفته که این کشور با تهدید تروریسم از خارج روبروست، اما اطمینان داده که صلح از راه تلاش‌های جمعی تامین خواهد شد. آقای آصف روز دوشنبه نیز ادعا کرد که افغانستان و هند در حملات بلوچستان دست دارند، اما دیروز تنها افغانستان را مسئول دانست. خواجه آصف به حملات لفظی علیه افغانستان و هند مشهور است و پس از افزایش ناامنی‌ها در پاکستان بارها گفته که افغانستان و هند در حملات تروریستی این کشور نقش دارند. با این حال این پرسش مطرح است که آیا این اظهارات دیدگاه شخصی خواجه آصف است یا بازتاب دهنده موضع اردو و حکومت پاکستان. میرکلام وزیر نماینده پیشین وزیرستان در مجلس ایالتی خیبر پختونخوا همچنین معتقد است که این اتهامات بخشی از موضع اردو پاکستان است، اما اردو ترجیح می‌دهد که این سخنان از زبان خواجه آصف بیان شود. او میگوید:
خواجه آصف پدی باند ایتسوم داسه
خواجه آصف هیچ اهمیتی نمی دهد که دیروز چی گفته، پریروز چی گفته و امروز چی می گوید. به نظر من اردو به این دلیل این اظهارات را از زبان او مطرح می کند که موضوع به مرحله افراطی و حساس نرسد و یک روایت مشخص ساخته شود. بنابراین بیشتر این اظهارات موضع رسمی دولت و نظام پاکستان است و نظر شخصی خود خواجه آصف در آن بسیار اندک است.
اما تحلیلگران افغان به این باورند که به دلیل تیره‌تر شدن روابط پاکستان و طالبان و درگیری‌های اخیر در اکتبر سال گذشته، اکنون هم این اظهارات مقام پاکستانی به دلیل عدم توانایی کنترل شبه نظامیان در داخل خاک پاکستان است. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید
درست واضح نیست که این موضع فوج پاکستان است یا ایست که وزیر دفاع که در حکومت است. خب هر صورت بین دو کشور یک مشکل پیدا شده به خاطر حضور اعضای تی تی پی در افغانستان و به امتداد از او چیزی که اینا میگن که مخالفان بلوچستان هم گویا در افغانستان هستند. اما اگر اینا نارضایتی های مردم بلوچ جدی بگیرن و جوابگو باشن، باز برای مقامات که در خارج کشور باشن جا نمیمانه که کدام حرکتی را در داخل پاکستان از بیرون فرمایش بدن.
در حملات روز شنبه اهداف نظامی در شهر کویته، مرکز بلوچستان و همچنان در نوشکی، تمپ، پاسنی، دالبندین، خاران، پنجگور، گوادر و مناطق دیگر هدف قرار گرفتند. اردوی آزادی بخش بلوچستان مدعی است که در این حملات 84 سرباز پاکستانی را کشتند. بندر گوادر بخشی از پروژه اقتصادی چین و پاکستان است که چین ده‌ها میلیارد دلار در آن سرمایه گذاری کرده است. روز یکشنبه وزیر اعلای بلوچستان ادعا کرد که در این درگیری‌ها 17 سرباز، 31 غیر نظامی و 145 فرد مسلح کشته شدند. اما خبرگزاری آلمان گزارش داده که در مجموع 227 نفر در این حملات جان باختند. رادیو آزادی نمیتواند این آمار را به گونه مستقل تایید کند. حکومت طالبان همواره گفته که پاکستان نباید ناکامی‌های امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد و باید مشکلات امنیتیش را با خود حل کند. رادیو آزادی. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. ادامه برنامه را همکارم خدمت شما تقدیم میکند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه رأی‌گیری میکند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت بر تحریم‌های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید می‌شود. بر اساس گزارش شورای امنیت، در تحریم‌های 1988 افغانستان مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. ماموریت این کمیته به تاریخ 17 فوریه سال جاری به پایان می‌رسد. شماری از فعالان حقوق زنان از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود را بر طالبان ادامه دهد تا طالبان حقوق پایمال شده زنان و دختران در افغانستان را بازگردانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه ای رأی‌گیری کند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت کمیته تحریم های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید خواهد شد. با اساس گزارش شورای امنیت، در تحریم های 1988 افغانستان مسدودسازی دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه ها، شرکت ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. معیارهای فهرست این تحریم ها شامل فعالیت ها و حمایت هایی می شود که تهدید برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان به شمار می روند. حکومت طالبان پیش از این بر رفع تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده و گفته که خواهان تعامل مثبت با این سازمان و کشورهاست. بر اساس گزارش تازه شورای امنیت، به استثنای بشر دوستانه ای که مطابق قطعنامه 2615 شورای امنیت در دسامبر 2021 تعیین شده، کمیته تحریم های افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به طور اساسی تمدید نشده است. کمیته تحریم های 1988 افغانستان یکی از نهادهای فرعی شورای امنیت است که بر فهرست تحریم ها نظارت می کند، درخواست های مافیات را بررسی می کند و از طریق گزارش ها و توصیه های تیم نظارتی کشورهای عضو را در زمینه تطبیق آن همکاری می کند. این تیم همچنان به کمیته های تحریم مرتبط با داعش و القاعده نیز حمایت ارائه می کند. با اساس قطعنامه 2734 شورای امنیت که در 10 جون سال 2024 تصویب شد، ماموریت این تیم برای حمایت از این کمیته ها تا جون 2027 تمدید شده است. اعضای شورای امنیت آخرین گزارش تیم نظارت بر تحریم ها را در 17 نوامبر سال گذشته دریافت کردند. در این گزارش آمده بود که با وجود ادعاهای طالبان در مورد بهبود صلح و امنیت در افغانستان، زنان، دختران و اقلیت ها از این ثبات بهره مند نشدند. در گزارش وضعیت زنان و دختران بسیار بحرانی توصیف شده و آمده است که آنان از آموزش، کار و خدمات صحی محروم بوده و با تبعیض جنسیتی روبرو هستند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود بر طالبان را ادامه دهند تا آنها حقوق زیر پا شده زنان و دختران را بازگردانند. یاسمین یقین نبی‌زاده، فعال حقوق زنان، روز سه شنبه 14 دل و برادی آزادی گفت که طالبان به نام صلح و ثبات حقوق زنان را از بین بردند.
طالبان تحت عنوان امنیت و ثبات تمام حقوق اساسی زنان را از بین بردند، در حالی که در حال حاضر زنان در افغانستان مانند زندانی زندگی میکنند. این وضعیت تنها زندگی شخصی زنان را محدود نساخته، بلکه آینده کل افغانستان را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته، زیرا وقتی که دختران از تحصیل محروم میشوند و در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشارکت نمی‌داشته باشند، بنیان‌های این حوزه‌ها تضعیف میشه و نتیجه ای می باشد که جامعه سرمایه انسانی لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست می ده.
حسینا سروری، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، نیز می گوید که شورای امنیت باید فشارهای خود بر طالبان را ادامه دهد.
من از شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور قاطع درخواست میکنم وعده های خود را تنها در حد سخن نگه ندارد و اقدامات واقعی و عملی انجام دهد، تا زمانی که همه محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و تحصیل به طور کامل رفع نشده باشد. طالبان نباید مشروعیت بین المللی کسب کند و نباید با جامعه جهانی تعامل داشته باشند.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت های گسترده بر زنان در افغانستان از جمله در زمینه آموزش و کار آنان وضع شده است. هرچند طالبان ادعا میکنند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند، اما به اساس گزارش های نهادهای مختلف حقوق بشری، حکومت طالبان زنان را به اساس جنسیت سرکوب کرده و آنان را از زندگی عمومی حذف کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در روزهای اخیر چندین خبرنگار افغان در اسلام آباد بازداشت شده و بعد از پرداخت پول دوباره آزاد شدند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هم میگوید که پلیس پاکستان در 2 هفته گذشته 5 خبرنگار و کارمند رسانه افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه روز گذشته نوشته که هرچند این افراد پس از تلاش‌های فراوان آزاد شدند، اما این رویدادها نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان در پاکستان با تهدیدهای جدی امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری روبرو هستند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
دیروز ساعت 1 پس از چاشت درازه خانه ما تک تک شد. درازه را باز کردم که پلیس پاکستان بود.
سلیمان آریان یکی از خبرنگاران افغان در اسلام آباد پاکستان است که یک روز قبل چندین ساعت را در بازداشت پلیس سپری کرده است. او که میگوید از 1 سال به این طرف همراه با همسر و فرزندش در پاکستان به سر میبرد، روز سه شنبه 14 دل و برادی آزادی گفت که پلیس پاکستان پس از چند ساعت توقیف و گرفتن مقدار پول او را رها کرده است.
از ساعت 1 تا ساعت 2:30 شب ما در بازداشت پلیس پاکستان بودم، در یکی از یک اتاقایی که ماننده که زندانیا را میبرن بازداشت میکنن، مرا برده بود در اتاق. دیگه سرانجام سعی تلاش دوستا بود، سعی تلاش خود ما بود. بعد از پرداخت پول آزاد شدیم. اونا برای ما هشدار دادن که خودت غیر قانونی نمیتونی دیگه اینجا زندگی بکنی.
سمیم یک خبرنگار دیگر افغان که میگوید چند قبل از سوی پلیس پاکستان در اسلام آباد بازداشت شده بود، با رادیو آزادی گفت که وضعیت خبرنگاران و مهاجران افغان در پاکستان نگران کننده است.
این وضعیت متاسفانه هر روز بدتر شده روان است. ما امیدوار هستیم که نهادهای حقوق بشری، یونسیار، سازمان ملل حداقل در مورد خبرنگاران یک توجه جدی بکنند. متاسفانه هیچ گوش شنوایی در پاکستان وجود نداره که در مورد خبرنگارا بشنوند.
از سوی دیگر شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که به افغانستان اخراج شدند نیز میگویند شب و روزشان را در ترس از بازداشت توسط طالبان سپری میکنند. حسینه رفیع یکی از خبرنگارانی که چند ماه قبل از پاکستان به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
ما پنهان هستیم و گاهی یک ولایت گاهی دیگه ولایت، خیلی خسته شدیم از لحاظ روانی، روحی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، خیلی در مشکلات هستیم و هر روز که امی کسایی که دیپورت میشه و اینجا گرفتار میشه یا بندی میشه یا خیلی نگران هستم.
این در حال است که سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو میگوید پلیس پاکستان در دو هفته گذشته 5 خبرنگار و کارمند رسانه افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. این سازمان روز دوشنبه 13 دل و با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که سمیم فروغ فایزی خبرنگار و عطاور رحمان شیرزاد تصویربردار از جمله بازداشت شدگانند و همچنان 3 کارمند رسانه دیگر هم را با خانواده هایشان بازداشت شده بودند. این سازمان در ادامه نوشته است که هرچند این افراد پس از تلاش های فراوان آزاد شدند، اما این رویدادها نشان می دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افغان در پاکستان با تهدیدهای جدی امنیتی، بازداشت های خودسرانه و اخراج اجباری روبرو هستند. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان می گوید پلیس پاکستان همزمان با توقف روند تمدید ویزاها پناهجویان افغان از جمله خبرنگاران را به دلیل نداشتن ویزا بازداشت می کند. وضعیتی که به گفته این سازمان خبرنگاران افغان را با شرایط نامعلوم و خطرناک روبرو ساخته است. امسو از جامعه جهانی کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نهادهای بین المللی خواسته برای تامین فوری امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان اقدامات جدی و مؤثر انجام دهد. در اعلامیه این سازمان آمده که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان ده‌ها خبرنگار افغان به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای، سانسور، تهدیدهای امنیتی و فشارهای سیاسی ناچار شدند به پاکستان پناه ببرند، اما آنان تا چند سال گذشته در این کشور با زندگی ناامن، بی‌ثبات و آگنده از ترس مواجه بودند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان را از آن کشور اخراج کرده است. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره آزار و اذیت مهاجران بازگشته افغان را جانبدارانه خوانده و گفته که در آن واقعیت‌ها و اصل بازگشت مصون و باعزت میلیون‌ها افغان نادیده گرفته شده است. سازمان‌های بین‌المللی، مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد با محکوم کردن اخراج افغان‌ها از ایران و پاکستان آن را نقض تعهدات بین‌المللی این کشورها در قبال پناهندگان دانسته هشدار دادند که این روند جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد و حمایت های انسانی را تضعیف می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند که در بخش‌های مختلف کشور با فساد روبرو شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل ترس قادر به اعتراض یا افشاگری در این زمینه نیستند. برخی از کارشناسان بخش مبارزه با فساد میگویند تا زمانی که اجازه فعالیت به نهادهای ناظر مستقل داده نشود، کاهش فساد در جامعه ممکن نیست. حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیشتر تاکید کرده با کسانی که مرتکب فساد شوند برخورد قانونی صورت میگیرد. بیشتر در این گزارش.
برخی از شهروندان افغانستان شکایت میکنند که در بخشای مختلف با فساد اداری مواجهند، اما از ترس نمیتوانند اعتراض کنند. یک ساکن ولایت ننگرهار و آموزگار یک مکتب که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برادیو زودی گفت که چند پیش در تعداد از مکاتب از جمله مکتبی که او در آن مشغول تدریس است، چند معلم و مسئول با رشوه و واسطه منصوب شده بودند که اکنون تحت پایگرد قرار دارند.
خوب دی ورسته کی د فساد عینی شاهدانی و زکچی پدی
ما اخیرا شاهد نمونه های عینی فساد بودیم. من که در بخش مربوط به ریاست معارف کار میکنم نمیخوام آدرس خود را بگویم، اما چند کارمند مدیران لیسه ها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، از جمله مدیر مدرسه ما. نمونه های فساد اینچنینی در این بخش بسیار است.
یک ساکن ولایت کنر نیز ادعا میکند که مسئولان محلی حکومت طالبان در بخش کمک های بشری دست به فساد میزنند. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع خواست نام و ولسوالی اش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت:
هر بخشی که کمک میرسد ابتدا رؤسای همان بخش دخالت میکنند و پس از رسیدن به ولسوالی من شاهد بودم که ولسوال هیچگاه از بین 100 نفر کمتر از 30 نفر را برای دریافت کمک راضی نکرده است. این 30 نفر خودشان به نام مجاهدین زخمی ها و ازینه ها برداشت میکنند.
او ادعا می کند که با وجود چندین تلاش برای گزارش دهی از سوی گروه های زورگو و افراد دخیل در فساد تهدید شده است. از موارد فساد تنها در امور اداری و توزیع کمک های بشری گزارش نشده، بلکه استخراج معادن نیز یکی دیگر از موضوعات است که ادعای موجودیت فساد در آن مطرح شده است. پیشتر ساکنان ولایت های تخار و بدخشان به رادیو آزادی گفته بودند که در مناطق آنها به ویژه در استخراج طلا بدون هیچ نظارت و معیار کار توسط شرکت های خارجی به ویژه چینی و برخی مقامات محلی و زورمندان ادامه دارد و مردم جرأت اعتراض ندارند. برخی کارشناسان مبارزه با فساد میگویند در شرایطی که هیچ نهاد ناظر سوم یا رسانه‌ای اجازه افشاگری در مورد فساد در افغانستان ندارد، این تنها مثال های محدود از فسادند. عزت الله ادیب مسئول پیشین بخش نظارت بنیاد شفافیت افغانستان در جمهوری پیشین و ناظر فیلی یکی از نهادهای بین المللی در امور شفافیت به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که دی دولت و نړیوالو ادارو پر کارونو هیچ درمګړی نظارت نشته.
در حال حاضر اجتهاد ناظر ثالث بر امور دولت و سازمانهای بین المللی در افغانستان نظارت ندارد یا اجازه نظارت داده نمی شوند و در چنین شرایط فساد زمینه کامل دارد. در جامعه که نظارت و پاسخگویی وجود نداشته باشد شفافیت نیست و حتی مردم برای پرسش درباره حقوق خود گرفته می شود. نه تنها دولت بلکه به دلیل نبود نظارت نهادهای بین المللی در توزیع کمک ها و قراردادها فساد گسترده وجود دارد.
آقای ادیب افزود: تا زمانی که قانون اساسی و قوانین واضحی برای مجازات مسئولان و کارمندان دولتی که مرتکب فساد می شود وجود نداشته باشد و نظارت گسترده و بی‌طرفانه اعمال نشود، مبارزه با فساد در بخش های مختلف به ویژه در بخش اداری آسان نخواهد بود. رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در مورد ادعاهای افراد مصاحبه شده بگیرد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که فساد در سطح محدود و در برخی مناطق وجود دارد، اما تاکید کرده بود که در این زمینه فرمان‌ها و هدایت‌های ملاحب بطلاح خانزاده رهبر خود را اجرا می‌کنند و در صورت بازداشت افراد متخلف با آنان برخورد قانونی می‌شود. این در حال است که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا بارها گزارش داده که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 فساد اداری به ویژه در توزیع کمک‌ها، استخدام کارکنان، تهیه فهرست نیازمندان و تامین و انتقال کمک‌ها توسط مسئولان محلی و برخی مقامات بلندپایه حکومت طالبان ثبت شده است، اما حکومت طالبان آن را رد کرده است. افغانستان نه تنها اکنون بلکه طی دو دهه گذشته در رده‌بندی شفافیت جهانی پایین‌ترین نمرات را کسب کرده و فساد اداری از بزرگترین چالش‌ها در این کشور بوده است. سازمان شفافیت بین المللی در ارزیابی سال 2024 خود اعلام کرده که افغانستان در بین 180 کشور با عنوان کشور فاسد رتبه 165 را به خود اختصاص داده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم فعلا در یکتوت زندگی میکنم. مدت 2 سال شد که از پاکستان دیپورت شدیم، پس آمدیم افغانستان. ما بخاطر که کیس داشتیم، تمام چیز خود فروختیم، هیچ چیز برای ما نموند. فعلا در خانه یکی از دوستا زندگی میکنیم و امکانات ما اینمیست که آب گرم میکنیم، آب در زیر لیاف میمانیم و در زیر از اون ما زمستان خود تیر میکنیم. فعلا دیگه ما در این وضعیت هستیم، ما کلان امکانات دیگه نداریم، کارام نیست.
من شبیه‌الله زمان هستم، باشنده مرکز ولایت روزگان شهر ترینکوت. ما در این فصل سرد زمستان برای گرم کردن خود از مواد سوختی استفاده میکنیم. معنی چوب درختان و بعض وقت ها از کاغذ هم استفاده میکنیم. البته این کار کمی مشکل است، چون حالا همه چیز گران شده و مشکلات اقتصادی وجود دارد. بعضی مردم دیگر از خالی سنگ استفاده میکنند که این خطر هم دارد.
صندل ماندمانی نمی جنزدی که مانی خانه جمع سایمان زغال می خره، اونم مسلمان بنده خدا یک زرگه گلو آتش می دی خوارجان میارم، بچه ها رو صدا می زنم میارم، همه جده صندل می دازم، این همه جده و همه آتش شیشته اندی صندل که سرد می شه، دو تا لیاف داره من کرد.
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمی تانند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. به خاطر همین هم هست
پیام شما نظر شماست.